د سحر لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اول چې د افغانستان حکومت د صافي هوایي شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. د پکتیا د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي پاکستاني الوتکې د دې ولایت په جانیخېلو ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي. پر لخرګاه د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه هم تفصیلي راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت او ګوړې اچار دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې. د ترکیې صدر اعظم وایي ترکیې ځواکونو او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو اسلامي دولت ډله یا داعش د ترکیې او سوریې په ګډ سرحد کې له پرتو سیمو څخه ایستلې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د برتانیا صدر اعظم نن د لومړي ځل لپاره سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې د صافی ایرویز الوتنې د مالیې د نه ورکولو له کبله ځنډولې دي. د ملکی هوایی چلن د خپلواکې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د صافی ایرویز کورنۍ الوتنې به د وږې په 14 او بهرنۍ الوتنې به یې د وږې په 13 نیټه وځنډول شي. د ملکی هوایی چلن ادارې په یو بیان کې ویلي صافی ایرویز ته مخکې خبرداری ورکړ شوی و چې که د خپلې باقیدارۍ د ورکولو توان نه لري نو د ټکټونو له خرڅلاو څخه دې ډډه وکړي. بیان زیاتوي چې د ټکټونو د خرڅلاو په صورت کې دا شرکت مکلف دی چې د مسافرینو د ستونزو د حل په برخه کې اقدام وکړي. د سفیر ویس مسولانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل شرکت د فعالیت د ځنډیدو خبره رد کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي او تمه ده چې د بروکسل له کنفرانس وروسته به عملي کړي. عبدالستار مراد پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پایدار پرمختګ د پروګرام له لارې به تر 2030 میلادي کال په ټولو برخو کې پرمختیایي چارې همغږي او د نړیوالې ټولنې مرستې به ورته جلب شي. ښاغلي مراد زیاته کړه چې د دې پروګرام د هدفونو لپاره له مخکې د ټولو وزارتونو په کچه کمیټې جوړې شوې دي.
افغانستان له وخت په ملي کچه د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره تنظیمي کمیټې جوړې کړې دي. له بروکسل کنفرانس وروسته به موږ د پایدار پرمختګ پروګرام په ملي کچه عملي کړو.
قغلی مراد زیاته کړه چې موظف کمیټې به له ټولو وزارتونو خپل پلانونه او وړاندیزونه دی وزارت ته وسپاري او بیا به د مالیه له وزارت جمهوری ریاست او اجرایی ریاست سره په دې اړه بحث وشي چې د پروګرام ته څنګه د انکشاف په ملي ستراتیژۍ کې ځای ورکړل شي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د هاشم خان پل پر امنیتي بیز د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړي او وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوب لاړولي. د بغلان د امنیه قومندانې ویان احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل چې برید پرون مازیګر محل پیل شو او برید کوونکي له 4 ساعته جګړې وروسته وتښتېدل. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 6 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شول چې د ده په وینا د دې ډلې قومندانان هم پکې شامل وو.
د هاشم خان پله ته نږدې د جامع کنډک په نوم بیز لرو. د مازیګر په 5 بجو د دولت مخالفینو برید وکړ. برید د خدای په فضل دفع شو. 2 تنه یې وژل شول چې دواړه قومندانان وو او 4 تنه یې ټپیان دي.
د بغلان د امنیه قومندانې ویان د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه ویل خو وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هاشم خان امنیتي بیس د بغلان مرکز پلخمری د شمال په 15 کیلومتره واټن کې د ډنډ شهاب الدین او مرکزی بغلان د ناامن سیمو ترمنځ پرته سیمه ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنی او بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغانۍ، یو پوله، یو اروپایي یورو او یو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند واتی افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ شپږ پوله، زر رنی تومن اتلس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستانی کلداری شپږ سوه ویش افغانۍ. د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم وايي ترکی ځواکونو او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو اسلامي دولت ډله یا داعش د ترکی او سوریې په ګډ سرحد کې له پرتو سیمو څخه ایستلې ده. يلدرم کورد میشتې دیار بقر خرته د سفر پر مهال په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې له ازاز څخه تر جرابلس پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو نوي کیلومتره سرحد کې امنیت ټینګ شوی او ټولې تروریستي ډلې په شاتم بول شوې دي. الدرم همداراز د ترکیې په شمال کې د کورد وسلوالو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړ او ویل چې ترکیه به د سوریې په شمال کې د کورد جنگیالیو پرمختګ ته اجازه ورنکړي.
موږ په هیڅ کله د سوریې په شمال کې د یو تصنعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي.
د الدرم اشاره د سوریې په شمال کې د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالو پرمختګ ته و. ترکیه وای پی جی تروریستي یو سازمان او د کردستان د کارګرانو له ګوند پی کی کی سره تړلې ډله بولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن د لومړي ځل لپاره سره خبرې وکړې. مسکو غواړي چې له لندن سره بیرته اړیکې خیې کړي. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف د چین په هانګژو ښار کې د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو ډلې د سرمشریزي په حاشیه کې خبر اعلان ته وویل چې دغه غونډه ښه او موثره وه. هغه زیاته کړه چې پوتین می ته په ښکاره دا پیغام ورکړ چې موږ په بشپړه توګه د اړیکو د بیرته ټینګولو او د تر ټولو حساسو برخو په ګډون په ټولو برخو کې ډیالوګ ته چمتو یو. له روسیې سره د برتانیا اړیکې په دې وروستیو کې د ځینو پیښو له امله په تیره بیا د کرملین د منتقد الکساندر د قتل د څیړنې پر سر خړپړ شوې دي. په ایران کې د ښځو د حقونو فعاله بهر هدایت په زندان کې د شپږ کاله حبس له تیرولو وروسته پرون خوشی شوه. د بهاري خوند امین احمدیان پرون د هغې د خوشي کېدو خبر پر خپله انسټاګرام پاڼه خپور کړ او ویل چې باور نشي کولای چې میرمن به یې خوشی شوې وي. بهاره هدایت د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې چې محمود احمدی نژاد وګټل د لسګونو اصلاح غوښتونکو محصلینو په ډله کې و، خو له انتخاباتو وروسته د مظاهرو د ځپلو پر مهال ونیول شوه. بهاره د ملي امنیت پر ضد د اقدام او د ایران مذهبي مشر او ولسمشر ته د سپکاوي په ګډون د ګڼو تورونو په خاطر په اوه کاله حبس محکومه شوې وه. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند د حکومتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د هند امنیتي ځواکونو د هندي کشمیر د مرکز سرینګر په شاوخوا او یا کیلومتر کې د شوپیان په سیمه کې د هوا په زرګونو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار واخیست چې ډبرې ورولې او دولتي ودانۍ ته اور ورته کړ. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ دغه اخوډه پرون په داسې حال کې رامنځته شو چې په دغه سیمه کې د وضعیت د عادي کېدو لپاره د هند د صدر اعظم نریندرا مودي د هڅو په ترڅ کې له نوې ډیلي سیمې ته استول شوي د هند د پارلمان د وکیلانو له یوې ډلې د کشمیر جلا غوښتونکو مهم مشرانو له کتنې ډډه وکړه. د اتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
آزادی رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د صافي هوایي شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان وایي
یا شرکت ملیشتر لیشه سوا او تنور کال د افغانستان دولت د مالیات برخه کې محفوظ ده.
د پکتیا د ولایت شورا یو شمیر غړي وایي پاکستانی الوتکې د دې ولایت په جاني خیلو ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي.
اهل تا مخالفین راوړي غوی ته وسلی مهمات راوړي او دی غوی زخمیان او دی غوی اتمر جسدونه انتقالوي.
د هلمند ولایت شورا یو شمیر غړي بیا وایي طالبانو د لښکرګاه پر امنیتي کمربندونو حملې زیاتې کړي او د دې لپاره چې د دې ښار د سقوط مخه ونیول شي د دې ولایت له لرې سیمو د امنیتي ځواکونه ښار ته راوستل شي.
هغه سرتیري چې په هغه سیمو کې چې دي چې هغه اسیب پذیره نه دي باید هغه سرتیري عجلاً لښکرګاه ښار ته راشي چې دغه د ښار مشتره مات.
په جلال آباد کې مدني فعالانو په یوې غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تلو پر ځای په افغانستان کې دننه خپل راتلونکی جوړ کړي.
باید دا ځوانان په دې هیواد کې پاتې شي، کوم لاس راوړنې چې لري دوی په دې هیواد کې بیرته سرمایه ګذاري وکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د سپورت او ګوړې اچار.
ډاکټر صاحب د واده خاوند د غوښې اچولو لپاره کینولی و، نو د ما هم خوښه ډېره خوښېږي.
ودې نه ویل چې ته ولې د غوښې اچولو ته کینولی.
د غرات په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې د صدراعظم د وروستیو څرګندونو څخه خبرېږي چې وایي هیواد به د سوریې په شمال کې د یوه تصنوعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنه کړي. د افغانستان حکومت د صافي هوایي شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. د ملکي هوایي چلند اداره وایي دې شرکت ته د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره مهلت ورکړل شوی خو په ټاکلي وخت کې دا کار ونه شو کړی. دا اداره وایي د قانون له مخې د صافي ایرویز د الوتنو د ځنډولو او د دې شرکت د شتمنیو د ضبط غوښتنه کولی شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي د صافي ایرویز الوتنې ځکه بندې کړې دي چې د هوایی شرکت خپل سلګونه میلیونه افغانۍ پور نه دی ورکړی. د ملکی هوایی چلند خپلواکې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل صافي ایرویز د یوې میاشتې مهلت په ترڅ کې ونه شو کړی د مالیې له درکه له 1,150,000,000 افغانیو زیات پور چې په تقریبي ډول له 1,000,000 ډالرو اوړي پرې کړي.
د افغانستان د مالی وزارت فیصلې نه وروسته د صافي هوایي ایرویز فعالیتونه متعلق راغلی. د دې دلیل دا ده چې دا شرکت لږ تر لږه 2 او 3 کال نه د افغانستان دولت د مالیاتو برخه کې مقروض ده. د افغانستان د مالی وزارت همداشان د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې ډېر هڅه کړې وه چې دا مقیدونه تحصیل شي، خو له بده مرغه دا شرکت نسې کولی چې د افغانستان دولت مقیدتونه تصفیه حساب وکړي.
د صافي ایرویز مسولانو له ازادۍ راډیو سره په لنډو خبرو کې د خپل شرکت د فعالیت د ځنډیدلو خبره رد کړه، خو وروسته یې د ازادۍ راډیو پرله پسې تماسونو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې ویاند وایي په هیواد کې دننه د صافي ایرویز الوتنې به د سه شنبې په ورځ چې د وږې د میاشتې 14 نیټه ده او بهر ته د دې شرکت الوتنې به 2 ورځې وروسته د وږې په 13 نیټه وځنډول شي. قاسم رحیمی زیاته کړه صافي ایرویز ته د هیواد له قوانینو سره سم یو میاشت مخکې وروستای مهلت ورکړل شوی و. ښاغلی رحیمی وایي د دې شرکت د استازو په حضور کې شوې پریکړه همدا و چې که دا شرکت خپل پورونه پرې نه کړي د مالی وزارت او د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره کولای شي الوتنې وځنډوي او له محکمې د هغه د شتمنیو د مصادرې غوښتنه وکړي. د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي صافي ایرویز له 1990 څخه تر 1993 کال پورې مالیاتي او غیر مالیاتي باقیداري لري چې باید په ټاکلي مهلت کې د قسطونو په بڼه ورکړي وای، خو دا شرکت په دې کار کې پاتې راغلی. د ادارې په یو بیان کې ویلي صافي ایرویز ته خبرداری ورکړل شوی چې که تر ټاکلي مهلت د خپل پور د ورکولو توان نه لري نو د ټکټونو له خرڅلاو څخه ډډه وکړي. بیان زیاتوي چې د ټکټونو د خرڅلاو په صورت کې صافي ایرویز مکلف دی چې د مسافرینو د ستونزو د حل په برخه کې اقدام وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 څپه هم صاف او وازی اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان د لوی څارنوال هڅو ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام اړولی دی. ورځپاڼې لیکي محمد فرید حمیدی د افغانستان د حکومت د تر ټولو په فساد ککړې ادارې د دفتر په کونج کې دنده لري چې عدالت په واقعي ډول پلی کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د فساد او معافیت فرهنګ له ډېرې مودې راهیسې جاري دی او عادي خلک نور زیات خپل د اعتراض غږ نه اوچتوي. ورځپاڼه د فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې د رئیس نسیم اکبر له قوله لیک چې ویلي دي کله چې تاسو د فساد په اړه د مبارزې خبره کوئ خلک خاندي او وایي ښه چانس. نیویارک ټایمز وړاندې د ښاغلي اکبر له قوله لیکي تر ټولو په فساد ککړ خلک د فساد په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کوي. په وزارتونو کې د تفتیش او کنټرول دفترونه د پراخ فساد په خاطر پیژندل کیږي. د ورځپاڼې په وینا د دغې ادارې مسؤل چې په ټول افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو د ارزیابي دنده لري زیاتوي چې خلکو پر دغو هڅو بیخي خپل باور له لاسه ورکړی دی. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان لوی څارنوالۍ چې باید د قانون د تنفیذ ستره اداره وي په خپل قانون تر پښو لاندې کوي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان لوی څارنوال ته چې په وروستیو کې له پروان ولایت څخه رسمي کتنه کوله په دې ولایت کې د حقوقو د پوهنځي یو محصل معروف لطفي وویل کله چې تاسو یو قیمتي دوه یا درې پولیس کور وینئ او پوښتنه کوئ چې هغه د چا دی درته وایي چې خاوند یو څارنوال دی چې په لوی څارنوالۍ کې کار کوي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په یوې ترافیکي پیښې کې د په لسګونو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو پیښې ته پام اړولی دی. یو 303 بس چې له کندهار کابل ته په لاره و د یکشنبې په سهار د زابل مرکز قلعه ته نږدې په جلدک سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ او دواړو اور واخیست. د زابل د چارواکو په وینا په دې پیښه کې 26 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دغو چارواکو په وینا هغه مسافر چې د بس دننه بند پاتې و وسوځېدل. ډیجیټل خبرونه لیکي د کابل کندهار لار له هغو سیمو تیریږي چې د شخړو شاهدې دي. د خبرونې په وینا د بسونو چلوونکي په ډیر سرعت او بې پروایي په دغه لاره موټر زغلوي ځکه چې ځان د وسلوالو له حملو خوندي کړي. ډیجیټل خبرونه دغه راز لیکي د نړۍ په کچه د افغانستان سړکونه ډیر خطرناک دي. اکثره دغه سړکونه خراب دي او ترافیکي مقررات هم څوک دومره نه مراعاتوي. د خبرونې په وینا په افغانستان کې دغه راز ډیر خلک له زړو مسافر وړونکو موټرو کار اخلي چې له امله یې ترافیکي پیښې او د تلفاتو شمیر یوه عادي خبره ده. د سهار لس بجې او لس دقیقې دي. د پکتیا د ولایت شورا یو شمیر غړي وایي د دې ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته پاکستاني هلیکپټر اکمالات کوي. د هغه ولسوالۍ د چې څو ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو لاندې کړې وه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه تر اوسه دوی ته کره شواهد نه دي رسېدلي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي د غرض وایي د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره حکومت جدي اراده لري. نور حالید مرزي احمد زیب راپورټ کې.
د پکتیا د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په جاني خیل ولسوالۍ کې د جګړې مشري پاکستاني اتباع کوي او دغه راز په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته پاکستاني هلیکوپټر اکمالات رسوي. د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي فیض محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام وکړي.
پاکستان په چورله کې دی دلته نشست کې یا هلته مخالفین راوړي غوی ته وسلې مهمات راوړي غوی ته خوراکي توکي راوړي او دی غوی زخمیان او دی غوی ادمو جسدونه انتقالوي. ما په کارا وایل سو دلی هیڅ هم پټ نه ده. د مرکزی حکومت زموږ غوښتنه دغه ده چې په همدې اړه دوی باید هوایي قوت دلته باید په وخت خپلو امنیتي ځواکونو ته ورسوي. دوی ته په وخت وسلي مهمات باید ورسیږي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو بل غړی ډاکټر علم میر د دغه موضوع په تایید سره خبرداری ورکوي. که چیرې حکومت د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام ونه کړي نو د دغه ولسوالۍ خلک به د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو غربي رسنیو د راپور له مخې حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لارې هڅه کوي چې د ډیورن کرخې له هغې غاړې د افغانستان جنوب ختیځ ته خپل مرکزونه انتقال کړي. له دې څخه وړاندې افغان امنیتي چارواکو ویلي وو چې طالبان غواړي په هلمند کې خپل نفوذ زیات کړي او د کوټې شورا دغه ولایت ته انتقال کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي وایي که چیرې حکومت د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام ونه کړي د لوی پکتیا په شمول به کابل هم له ګواښ سره مخ شي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه راپورونه چې ګڼې د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته پاکستانی هلیکوپټر اکمالات کوي بې خبري څرګنده کړه، خو ډاډ یې ورکړ چې ډېر ژر به د پکتیا جاني خیل ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاک شي. د دفاع وزارت د ویان مرسل محمد راتمنش د یکشنبې په ورځ وویل
په دې مورد باندې مونږ ته کوم راپور نه دی رسیدلی، فقط یوازې او یوازې تاسې ته ویلی سم چې د جانیخیل ولسوالۍ د مونږ تر چنبر لاندې دی. په ډېر ژر وخت باندې تاسې به خبر واوسیږئ چې د جانیخیل ولسوالۍ د دشمن د تهدیداتو نه خلاصیږي.
په عین حال کې پوځي کارپو بوري ارز وایي چې د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لازمه ده سو افغان امنیتي ځواکونه د ناټو ځواکونو څخه مرسته وغواړي. نوموړی وایي هغه ګنګوسي چې پاکستان غواړي د افغانستان جنوب ختیځ ته د حقانی شبکې مرکز انتقال کړي، که چیرې رښتیا ثابت شي په هغه صورت کې به افغانستان له یو جدي سرخوږي سره مخ شي.
د پکتیا د ولایت شورا د یو شمېر غړو څرګندونې مو واورېدې. چې وایي پاکستاني الوتکې د دې ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي. د هلمند ولایت شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبانو د لښکرګاه پر امنیتي کمربندونو حملې زیاتې کړې او د دې لپاره چې د دې ښار د سقوط مخه ونیول شي د دې ولایت له لرې سیمو د امنیتي ځواکونه ښار ته راوستل شي. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي کافي زواکونه له لښکرګاه څخه دفاع کوي او ګڼ شمېر نور سرتیري هم د لښکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې د پرانستلو عملیات مخته وړي. نور حالې له لښکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې اوري چې د یوې الوتکې په غږ پیلېږي.
سره له دې چې لښکرګاه ته راځه د ملي اردو یو هلیکوپټر الوتکه د 215 میوند کلو اردو څخه اکمالات کوي، خو د لښکرګاه په شمال او ختیځه څنډه کې د سرکار او پنجاب کلا د سیمو امنیتي پوستو ته چې د تیرې شپې راهیسې تر سختو بریدونو لاندې دي تازه دمې سرتیرې نه دي رسیدلي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یوه پوسته سقوط شوې ده، درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه وروستي بردونه چې د لشکرګاه ښار په شمال او ختیځ کې د دوهمې امنیتي اوزې پر کمربندي پوستو پیل شوي دي د ښار اوسیدونکو وارخطا کړي دي. د لشکرګاه د دوهمې اوزې اوسیدونکو چې د جنگ د لومړۍ کرښې څخه د ښار مرکزي سیمو ته د کډې کولو په حال کې دي د روانې جګړې په اړه داسې کیسه کوي.
نوم یې عبدالجلیل دی. سرکار سره ارمه برایم وړ مشبه مخصوصان موم خوب نه دی کړی، ټکان شروع و برایم مخصوصان هم ټکان شروع و نو وس عادت وار په وار خرابېدی بار په دغه باندې مو مردا ویل چې شری چې یس کډه بار کوسته د چاري وخت دا وس و دا وس مش کډه پورته کول ام ټکان و دوړي و دغه مش خپل دلی چې د غټ مرمۍ مشته دی او د کورو بغل ته نوم یې مساجان استاد دا خود ټکان دي مؤمنان بیریږي سره په تکلیف په بازار کې کار کوي اوس پاره ته بازار ما بنس شه د خپل مؤمنان دی تکلیف و دغه سره و بس و ام لري د شپې بیریږي پښتون دا وس مش په خونه کې بده دل ګرمیم ده مش په خونه کې بده دل نو وس واړی چې دا سم کې دامن په ځای خپل خواري او زندگی داس په بیغه مزل سره و
د شرط لور موزه باباجی نږدې ولس میاشتې کړي چې د وسلوالو په ولکه کې د خو د دوهم یوځې پر امنیتي پوستو بریدونه نوي دي او ورسره ترغ پیل کړي چې وسلوالو په 13 اگست میاشت کې وکولای سول د نادالی ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. سره لدی چې په 13 دوه ونوي کې د لشکرګا په نږدې سیمو کې د وسلوالو ډلېز بریدونه او د جګړې شدت کم شوی دی، خو د اوس تازه پیل شوو بریدونه پړه د هلمند د والی وند وایي طالبان غواړي په دې بردونو سره هغه عملیات له خنډ سره مخامخ کړي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصون په موخه د تیرو نږدو دریو اونیو راهیسې روان دي.
افغان امنیتي ځواکونه هڅاند هغه ده چې په هغه ځای کې ټینګ امنیت خوندي وساتي. موږ د ولایت مقام اداره ټول ولس ته د هلمند شریف پتمن ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله هیڅکله هم دښمن نه توانیږي چې هغه ساحې کې چې د ښار مربوط ساحې دي په هغه ځای کې کوم تخریشي عمل لمسته کې. خو بیا په شهرای عمومي فعلا عملیات روان دي تر څو د دې لارې د خوندیتوب لپاره هم نور کار وشي.
که څه هم د ښار د دوهم یوځې پر پوستو د پیل شوې جګړې د ډزو ژغونه د لشکرګاه ټول اوسیدونکي اوري، خو د والی ویاند عمر ځواک وایي وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري او امنیتي ځواکونه د لشکرګاه د ساتنې په اړه چمتووالی لري. حکومت ته چې د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره پر 15% هلمند حاکمیت لري څه په کار دي؟ د ولایتي شورا منشي ته ول افغان وایي د قرارګاه او مرکزونو څخه دي امنیتي ځواکونه لشکرګاه ته واستول سي چې پر دشتونو موقعیت لري او یوازې د ځان څخه دفاع کوي.
په کار د دې لپاره دا دی چې مخکې چې کومندان سبابل مخکنی کومندان د کلی اردو د لیو چاغول چې ماته په مشاکله ولسوالۍ کې روشن ټاور امنیت نه لري، نو د اوس لپاره ښار تر هغو مناطقو مهم دی چې زموږ د ملي اردو باج سرتیري په دښتو کې پراته دي. د دې لپاره چې د ښار اوضاع جوړه شي او ښار د ماسرې څخه خلاص شي او د سکوت څخه خلاص شي، هغه سرتیري چې په هغه سیمو کې دي چې هغه اسې پذیره نه دي، باید هغه سرتیري اجالن لشکرګاه ښار ته راشي چې د ښار مشتره مات.
د لشکرګاه پر امنیتي کمربند چې د ښار د زړه څخه د اتیو تر 50 کیلومترو فاصله لري، په داسې حال کې بردونه زور اخیستی دی چې دې ښار ته غځېدلې لار لا هم د نارسراج په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. موساکله، نوزاد، دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، او د سنګین، واشیر، مارجې، ناوې، خانشین او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي. کته حکومت د نادلی په چنجیر کې لنمحال عملیات وکړل او دمګړې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د پرانیستلو په عملیاتو بوخت دي، خو وسلوالو په تیرو یوولسو میاشتو کې په چټکۍ سره د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ او ځانونه د ښار تر څلورو خواوو او نږدو پلو پورې ورسول. موږ دریاستای د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان الله بارکزی د هلمند له لښکرګاه څخه لیکي: هر شپه د لښکرګاه ښار په څلورو خواوو کې جګړې وي. حکومت باید دغو جګړو د کابو کولو لپاره د لرې پرتو سیمو څخه افغان ځواکونه لښکرګاه ته راولي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه په بل اس ام اس کې لیکي: له هلمند څخه تېره ورځ 200 امریکایي سرتیري ووتل، نو اوس د لښکرګاه د سقوط احتمال ډیر شته. ښار ټولې لارې بندې دي او په ښار کې هم یو بشری ناورین روان دی. حقیار له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلی دی: له حکومت غواړم چې په هیواد کې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي، خراب سړکونه دي جوړ کړي، او هغه موټر چلوونکو ته باید سخته سزا ورکړل شي چې تر حد زیات موټر ځغلوي. ازادي راډیو اورې له تاسو ټولو مننه چې موږ ته د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې پیغامونه راستوي. موږ هم هرومرو ستاسو پیغامونه خبرو. په جلال آباد کې مدني فعالانو په یوه غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تلو پر ځای په افغانستان کې دننه خپل راتلونکي جوړ کړي. دغو مدني فعالانو ویل د دې پر ځای چې افغانان بهر ته په قاچاقي لارو په زرګونو ډالر مصرفوي، دغه ډالر دې په افغانستان کې په ځینو کاروبارونو ولګوي. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې اورئ.
مدني فعالانو وایي د دې په خاطر چې بهر ته د ځوانانو قاچاقي تګ مخه ونیول شي، افغان حکومت باید ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونو ترڅنګ په داخل د هیواد کې د کار کولو زمینه هم برابره کړي. دغه څرګندونې یو شمېر مدني فعالانو د یک شمې په ورځ د جلال آباد د خروالې په تالار کې د افغانستان تا ته اړتیا لري تر نامه لاندې په یوې غونډه کې وکړې. ځوان څېړونکی ولی محمد کندیوال چې په سویس کې د ناقانونه کډوالو په اړه څېړنې کړې وایي که چیرې افغان ځوانان په بهر کې د غیر قانوني کډوالو له ستونزو او تکلیفونو خبر شي، نو هیڅ ځوان به بهر ته د تګ لپاره زړه خنه کړي.
تر ډیره حده پورې هغه معلومات یا د هغه ژوند په اړه معلومات چې هغه په نوره دنیا کې افغانان لري، د لارو سفرونه کوي، هغه معلومات په هغه پیمانه نشته د خلکو سره شریک شوی دی. یوه لویه وجه زام دا ګڼم چې خلکو ته لام دغه لارې او غلطه ژوند یو خیالي ژوند ښکاري، په داس حال کې چې دوی خبر نه دي، دوی لام زړه کوي التزی.
مدني فعال راحت ګل زرمل د غونډې ګډونوالو ته د ځوانانو د بهر ته تک پر لاملونو رڼا واچوله. نوموړي وویل اکثر ځوانان د وزګرتیا له امله بهر ته په قاچاقي لارو تللي. دی وایي هغه پیسې چې ځوانان د بهر ته تک لپاره پیدا کوي که په وړو کاروبارونو ولګول شي، د دوی ترڅنګ نور ځوانان به هم کاري بوختیا پیدا کړي.
هغه پیسې که دوی راوخلي دلته په هیواد کې په سرمایه گذاري وکړي، که یو ورکوټي دکان هم جوړ کړي، نو دوی دلته به اغمره پیسې نوري ګټلې شي کوم چې دوی هلته په لویدیځو هیوادونو کې میاشتنی عاید دی. د لارې تکلیف او د مرګ وخت به ورته بچت پاتې شي.
د دې کمپاین یو تن پر مخړونکي قیس علمدار وویل دوی دغه بهیر له تېر یو کال راهیسې د هیواد په مهمو ځنونو کې پیل کړی وو چې د کمپاین د وروستۍ غونډه یې په ننګرهار کې ترسره کړه. دی وایي له دې کمپاین څخه یې موخه بهر ته د تلونکو ځوانانو پر ستونزو خبرې او ځوانانو ته د افغانستان تاسې ته اړتیا لري پیغام رسول دي.
پینزلس کال کې د پینزلس کال شتیر شوی ده. د پینزلس کال د ترقی آبادی او د پیشرفت کلونه ول، او د دې لپاره چې دې ته ادامه ورکو باید د ځوانان په دې به هیواد کې پاتې شي، خپل هغه کوم لاس راوړنې چې لري دی په دې هیواد بیرته سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه وکړي، تر څو موږ وکړو کولی شي دغه پیشرفت دغه ترقی چې تر اوسه پورې موږ لاس راوړلی نور مخکې بوزو او دا وساتو.
د کمپاین په دې غونډه کې د ننګرهار د یو شمیر ولایتي مسولینو او مدني فعالانو سربیره د ځینو ولسوالیو څخه هم په لسګونو ځوانان ورغلي وو. د کمپاین په وروستۍ برخه کې مسولو کسانو د ځوانانو پوښتنې ځواب کړې او د غونډې ګډونوالو ته دنده وسپارل شوه تر څو دغه پیغام نورو ځوانانو ته هم ورسوي.
نن د افغانستان په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. دا چې دغه نوی تعلیمي کال په وړاندې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې څه ستونزې پرتې دي په دې اړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې زموږ خبریالان تاسو ته نور معلومات درکوي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، اوس به بیا یو ځل له ناجیه صافی څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د صافی ایرویز الوتنې د مالیې د نه ورکولو له کبله ځنډولې دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي او تمه ده چې د بروکسل کنفرانس وروسته به یې عملي کړي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي ترکیې ځواکونو او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو اسلامي دولت ډله یا داعش د ترکیې او سوریې په ګډ سرحد کې له پرتو سیمو څخه ایستلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن د لومړي ځل لپاره سره خبرې وکړې. مسکو غواړي چې له لندن سره بیرته اړیکې ښې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان په سوریه کې د یو اوربند په اړه د موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلل. په ایران کې د ښځو د حقونو فعال بهارا هدایت په زندان کې د شپږ کاله حبس له تیرولو وروسته پرون خوشې شوه. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند د حکومتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي.
له ناجیه صافی نه په مننه چې د افغانستان او نړۍ د څو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې د سپورت او ګوړې اچار دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. دغه راز په ننګرهار او کندهار کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره دا چې په دې ولایتونو کې څه ستونزې موجودې دي له خپلو خبریالانو سره مو خبرې کړې دي. خو له دې مخکې به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي هیواد باید د سوریې په شمال کې د یوه تصنعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي. د یلدرم اشاره د سوریې په شمال کې د کورد جنګیالیو پرمختګ ته و انقره اندېښنه لري چې د کورد میشتو پیاوړي کېدل به په ترکیه کې دننه بیلتون پال کردان پیاوړي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد انتقال وړاندې کوي.
د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم پرون په ډاګه کړه چې هیواد به د سوریې په شمال کې د تصنعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنه کړي. د یلدرم اشاره د سوریې په شمال کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کورد جنگیالیو پوځي پرمختګونو ته و چې انقره یې سمدستي بندېدل غواړي. ترکیه او متحده نوې ورم ورځ د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو نوی پړاو پیل کړ. ترکیه ټانکونه په داسې حال کې د سوریې د شمال سرحدي سیمو ته ننوتل چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو له لویدیځ لوري له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د کلیو د نیولو هڅه کوله. د ترکیه پاوځ د اګست په 14مه نیټه د سوریې په خاوره کې د فرات د سپر په نوم عملیات پیل کړل او د داعش وسلوالي له سرحدي ښار جرابلس څخه وایستل. خو له دې وروسته یې په دې سیمه کې د کورد جنګیالیو پر ضد مبارزه پیل کړه، ځکه انقره د سوریې په شمال کې د کورد جنګیالیو له پرمختګ څخه اندېښمنه ده. یلدرم په کورد میشتي ښار دیارباکر کې د وینا پر مهال د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یو اړتیا وبلله. موږ د سوریې په شمال کې د فرات د سپر عملیات کوو. موږ هلته ځکه تللي یو چې د خپل هیواد سرحدونه وساتو، د خپلو هیوادوالو ژوند خوندي کړو او د سوریې ارضي تمامیت ډاډمن کړو. د ترکیه حکومت چې له نږدې دریو لسیزو راهیسې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کورد بلتون پالو پر ضد مبارزه کوي، ویره لري چې د سوریې په شمال کې د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالو پرمختګ به په ترکیه کې دننه کورد بلتون پال پیاوړی کړي. ترکیه وای پی جی تروریستي سازمان او د کردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کی کی سره تړلې ډله بولي. د سوریې په شمال کې د کورد ډلو له پرمختګ څخه د انقره اندېښنه پرون د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو په خبرو کې هم مطرح شوه. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د چین په هنګژو ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال براک اوباما سره په کتنه کې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات د ترکیې لپاره مهم وبلل. موږ د خپل هیواد په جنوب کې د ترور د دهلیز جوړېدل نه غواړو. ترکیه د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ د داسې یو دهلیز رامنځته کولو پر ضد مبارزه کوي. باور لرم چې موږ به په دې مبارزه کې بریالي شو. د سوریې په شمال کې د وای پی جی پر ضد عملیات د انقره او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ رامنځته کړی. د امریکا متحده او د ناتو غړي ترکیه وای پی جی تروریستي ډله بولي، خو امریکا یې په سوریا کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله متحده ګڼي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو اوري. نن د افغانستان په یو شمېر ګرم سیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. دا چې د نوې تعلیمي کال په وړاندې څه ستونزې پرتې دي، په تېره خپرونه کې مې په ننګرهار او کندهار کې له خپلو خبریالانو سره خبرې وکړې. لومړی مې په کندهار کې له صادق رښتین څخه پوښتنه وکړه چې هلته په کندهار کې د نوې تعلیمي کال لپاره د پوهنې ریاست چارواکو څه تیاری نیولی دی؟
د پوهنې ریاست شش کال د 15,000 زده کوونکو لپاره چمتووالی نیولی، او دوی وایي چې مخکې له دې چې 15 ورځې نوي تعلیمي کال شروع کېدو ته پاتې وي، دوی دغه پروسه په کندهار ښار او ولسوالۍ کې پیل کړې وه. او د دوی دغه ټارګټ دی چې تر هغه وخته پورې چې نوملیکنه دوام لري، د 15,000 په شاوخوا کې زده کوونکي به په مکاتبو کې شامل شي. البته تیر کال د دوی دغه هدف 10,000 زده کوونکي وو چې خپل چارواکي وایي چې هدف ته رسېدلي وه. البته څو ستونزې دي د نوي تعلیمي کال د شروع کېدو سره. هغه لومړۍ ستونزه د کتابونو نشتوالی دی چې د درې کال کېږي د کندهار ښار او ولسوالۍ د مکاتبو زده کوونکي کتابونه نه لري. تېر کال مطبوعاتو دا مسله تعقیب کړه او ډېر شکایتونه وشول چې وروسته مرکز د کندهار لپاره 2,000,000 کتابونه چاپ کړه، خو اوس ویل کېږي چې دغه کتابونه لا هم کندهار ته نه دي رسېدلي، او داسې ویل کېږي چې د ولسمشر امر ته انتظار کوي. او بله ستونزه لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، په ولسوالۍ کې د خیالي ښوونځیو او خیالي ښوونکو موجودیت دی چې د زده کړې په نوم پیسې شخصي جیبونه ته ځي، البته نور امکانات هم. او دغه راز د کندهار په ډېرو ولسوالۍ کې ډېر ښوونځي تړلي دي. له دوو ولسوالیو پرته نور هیڅ یو ولسوالۍ په تېرو 15 کلونو کې د دولسم ټولګي تاریخ نه لري. دغه راز له دوو درو ولسوالیو پرته په هیڅ یوې ولسوالۍ کې ښځینه مکتبونه هم نشته. او دغه راز په دوو ولسوالیو کې ټول ښوونځي تړلي دي، هیڅ ښوونځی نشته. نو د دغه ستونزو سره سره نن په کندهار کې د نوي تعلیمي کال لپاره تدابیر نیول شوي دي، او ویل کېږي چې پر 9 بجې به د احمدشاه بابا په لیسه کې د چارواکو لخوا د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال پیل شي.
په ځینو سیمو کې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت ګرځنده پروګرامونه د زده کړې هم څه موده مخکې پیل کړي وو. داسې کوم پروګرام په کندهار کې هم شته د هغو سیمو زده کوونکو لپاره چې نشي کولی هلته ښوونځي تړل شوي یا ناامني پکې زیاته ده؟
بلې، د کندهار په اوو ولسوالیو کې ویل کېږي چې د یونیسف په همکارۍ باندې د محلي زده کړو یو پروګرام د تیرو 3 کلونو راهیسې روان دی. اما په ځینو ولسوالیو کې دغه پروګرام ځکه نه کېږي نه دی ورکړی چې دغه ټولګي اصلا باید په هغه سیمو کې وایي چې هلته ښوونځي د جوړېدو یا د زده کوونکو د کموالي له امله هلته ښوونځي جوړېدای نه سوای، باید دغه محلي کورسونه هلته جوړېدلی. خو اوس دغه کورسونه تر ډېره پورې په هغه مکتبونو کې چې اصلا د شوې او روزنې په چوکاټ کې دي هغه مکتبونه کې ځای شوي دي چې دا ډېر موثریت نه لري.
صادق رښتینی له تاسو نه مننه. جلال آباد ته ځو. ننګرهار هم یو له ګرمسیرو ولایتونو څخه دی چې پکې تعلیمي کال پیلېږي. محمود شینوارې راسره له جلال آباد د ټلیفون په لیکه دی. شینوارې صاحب، د صادق رښتینی څرګندونې مو واورېدې چې په کندهار کې څه ستونزې دي د نوي تعلیمي کال د پیلېدو سره؟ لوی ستونزې په ننګرهار کې څه دي؟
نن هم ټاکل شوی ده چې شاوخوا 9 بجې په ننګرهار کې ګرمو سیمو کې دغه تعلیمي کال پیل شي. ولې یو څنګه چې د ځکونکو پر وړاندې دا د غسل لطیف ته باندې یو کار له هیڅ په ننګرهار کې موجود ده چې هغه لزګونو خونځي د ځکونکو پر مخ تر شي چې هغه په اچین نازیان سپینغر هسکه مینا او نور هغه سیمې چې هلته د دایش او د طالب وسلوالو شتون موجود دی. نو په دغه ساحو کې لا هم تیر یو نیم کال راهیسې دغه ښوونځي تړل شوي دي او د دغه سیمو خلک هم کډوال شوي دي. دوی په وار وار له حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې هغه کسان چې نورو سیمو ته چې ښار او نورو سیمو ته راکړه شوي بیا دلته ورته سیار ښوونځي جوړ شي. ولې ولایتي چارواکو نه تر اوسه په دې اړه نه دي کړي. خو دا چې په دغه نننۍ غونډه کې چې دغه تعلیمي کال پیلېږي
رښتینی صاحب، ژمنې خلک ډېر کوي، خو که دا راته ووایي چې هغه د کتابونو د نشتوالي ستونزه چې رښتینی صاحب یادونه وکړه په کندهار کې شته، تر اوسه پورې نه ده هواره شوې، په ننګرهار کې هم دا ستونزه شته، آیا کتابونه په خپل وخت زده کوونکو ته رسیږي؟
په تېر وختونو کې هم دغه موضوع چې موږ تعقیب کړی دی په مرکز کې همېش لپاره مکتوب کتابونه ښه په وخت رسېږي. د کتابونو نه شتون مثلا نشته. ولې په ولسوالیو کې د کتابونو کمبود ستونزه خلکو شریکوله. خو له بده مرغه چې اوس په ولسوالیو کې د خلکو په وینا باندې چې هلته مکتبونه تړل شوي دي.
یوه ستونزه چې رښتینی یادونه وکړه چې په لرې پرتو سیمو کې په نوم سره ښوونځي شته، په نوم سره استادان شته، ماشونه اخلي، په ننګرهار کې تاسو اوریدلی دي؟
مدني فعالانو د مخکې رسنۍ سره دغه موضوع شریک کړي وو چې خیالي ښوونځي لیکو مسؤولینو بیا ترې ثبوت وغوښتل چې تاسو هر اقل دغه خبرې چې کوئ په ثبوت باندې وړاندې کړي چې موږ اول اقدام ورته وکړو. ولې په ثبوت سره دغه چې کومه ستونزه نه ده ذکر شوې او نه ښودل شوي چې عملا دې دغه ساحې وښي چې په دغه ځای کې دغه ښوونځي دي چې هغه خیالي ښوونځي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان. محترم اوردونکو، السلام علیکم. په دې هله چې جوړ رو او د صحت جامع پتن کې وي. محترم اوردونکو، په دې پروګرام کې مستاسو لپاره د تل پسیر یو مرکه او یو راپور برابر کړی چې په راپور کې بووري چې په کابل شهر کې د شجنه لوبار لپاره ډېری اسانتیاوي برابر شوي.
انجونې ډېری لایق دي او له خلکو څخه هم غوښتنه کوي چې له موږ سره همکار وسي.
شجنه لوبار وایي چې حکومت لکه څنګه چې لازمه ده دغسې پاملرنه شجنه لوبار ته نه ده کړې. او په مصاحبه کې بووري چې افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې په هرات ولایت کې د کرکټ د ود لپاره یو اکاډمي د 1,000,000 افغانۍ په ارزښت جوړه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د اداري لورې په هرات کې د کرکټ اکاډمۍ پرانستل شوه. دغه اکاډمۍ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ او نور همکاران راغلي وو.
د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ به دې ته ورته نورې اکاډمۍ هم په نورو ولایتونو کې جوړ کړي. اوس راځو د راپور په لور. په کابل ښار کې افغان ښځینه لوبغاړو ته ښه زمینه برابره شوې ده او افغان ښځینه لوبغاړي وایي چې اوس دوی کولای شي چې خپل تمرینات په ښه توګه ترسره کړي. خو یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې عام خلک دې له ښځینه لوبغاړو سره مرسته وکړي چې د سپورت په نړۍ کې وځلیږي. په دې اړه سهار ګل امیرزی راپور کوي.
افغان خزینه لوبغاړي وایي چې اوس دوی کولای شي چې په کابل کې خپل تمرینات په ښه ډول ترسره کړي. خو یو شمېر لوبغاړي بیا وایي چې عام خلک دې هم له خزینه لوبغاړو سره مرسته وکړي چې د سپورت په نړۍ کې وسلیږي. په دې اړه د بایسکل ځغلونې فدراسیون غړي رخصار حبیب زئی وایي:
ما مشکلات زیات مواجه استیم.
موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. یو بل خصوص په ښار کې دننه ډېرې ستونزې دي. خلکو ته ډېر جالب معلومیږي چې ښځه څنګه کولی شي په ښار کې بایسکل وچلوي.
دغه شان د قوت الرمی فدراسیون غړي شمسیه سادات او خاطره هم ورته نظر څرګندوي.
ورزش کی زیاتر
انجونی ډیر له ورزش سره مینه لري. ډیر انجونی دي چې زموږ په کلب کې غواړي ورزش وکړي او د انجونو ورزش به ډیر وده وکړي.
هرچند با ورزش آشنایی دارن اما او قسمه که باید
خلق له ورزش سره بلد دی خو لکه څنګه چې اړینه ده هغه سی بلدیت نه ورسره لري. موږ غواړو چې خپل خلق له ورزش سره آشنا کړو. کوشش کوو چې خلکو ته وښیو چې ورزش د صحت ضامن دی.
دغه لوبغاړي وایي چې په افغانستان کې عموما د ښځینه لوبغاړو حقوق تر هلکانو لږ دي او د دې ترڅنګ خلک سپورت د ښځینه لوبغاړو لپاره یو عیب ګڼي. په ورته وخت کې د کابل ښار د قوت الرمی فدراسیون مرستیالی فاطمه جعفری ازادي راډیو ته وویل چې افغان جونې د سپور ډیر لیواله دي او غواړي چې افغانستان ته ډیر ویاړونه ور په برخه کړي. دی له خلکو او خصوصا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو سپور ته جدي پاملرنه وکړي.
انجونې ډیرې لایقې دي او له خلکو څخه هم غوښتنه کوو چې له موږ سره همکار اوسي سو موږ له دوی سره اوږه پر اوږه ودرېږو او د ټولنې د خدمت مزه وګرځو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ښځینه لوبغاړو له نړیوالو سیالیو څخه افغانستان ته مډالونه راوړي او د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلونې فدراسیون وغړي د 2014 کال د سولې جایزې ته د ایټالیا د پارلمان د 1300 غړو لخوا نومنده شوه چې ګټونکي به یې راتلونکې میاشت معلومه شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په هرات ولایت کې د کرکټ یو اکاډمي پرانستل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا اکاډمي د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د 1,000,000 افغانۍ په ارزښت جوړه شوې او ځوانان کولای شي چې هر ورځ له دې اکاډمۍ څخه ګټه واخلي. په دې اړه مې له ښاغلي هوتک سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه په هرات ولایت کې د کرکټ د اکاډمۍ د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې دي. ښاغلي هوتک وویل
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په هرات کې د کرکټ اکاډمۍ پرانستل شوه. دغه اکاډمۍ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ راستنځي او نور همکاران راغلي ول. د دې تر څنګ چې اکاډمۍ پرانستل شوه په دغه ولایت کې د کرکټ ارزونه هم کیږي او د کرکټ لپاره په راتلونکي نور ډېر پروګرامونه شته چې هغه پروګرامونه باندې دغه پروګرام لپاره ارزونه کیږي او همداشان د یو د خوځې ترمنځ د ټورنمنت پلان څه هم وشي.
جناب هوتک صاحب، آیا د کرکټ بورډ پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم د تاور اکاډمۍ جوړ کړي او که څنګه؟
بله، هو، د افغانستان کرکټ بورډ یاره په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم اکاډمیان او لوبغاړي ولري. د افغانستان کرکټ بورډ یاره وختونه دا وکړي چې د ولایت مقام سره همکاري وکړي او په مناسب ځای کې ورته د ځمکه ورکړي نو په هرات کې د کرکټ لوبغاړي هم د افغانستان کرکټ بورډ لوري جوړ شي. همدارنګه د ویلې شوم چې په نورو ولایتونو کې هم د افغانستان کرکټ بورډ پروګرام لري. د اکاډمۍ پرانسته ډېره ګټوره ده. د ځوانانو لپاره ځوانان کولی شي تر اوسه خپل تمرینات وکړي او تر دې چې د ولایت په سطح او د افغانستان په سطح لوبو کې ګډون وکړي او د دې ترڅنګ د همدغه ځای تشویق کېدلی شي او د خپل تمرینات کولی شي تر څو د افغانستان بیلابیل لوبغاړو ته لار پیدا کړي.
جناب هوتک صاحب، وروستی سوال مې دا دی چې دا ډول اکاډمیانې به څومره د کرکټ د ودې سبب وګرځي؟
اکاډمۍ او د لوبغاړو جوړول دا بنیادي کارونه دي او د دې لپاره د افغانستان بورډ پوره پلانونه لري تر څو اکاډمیانې او میدانونه جوړ کړي چې دغه لارې ځوانان وروزل شي.
محترم اوریدونکو، دا د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک چې تاسو ته د کرکټ د اکاډمیانو په اړه معلومات درکړل. محترم اوریدونکو، د لوبو له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل پروګرامه چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، پر اعلی مسپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. سخ کار خو هیچ چا خوښي ونه لیده، ځکه چې ګرانۍ، بې امنیتۍ او بې عدالتۍ د ټولو خوښي لوټلې ده. یوازې یو نیم کس که خوشحاله وي، هغه هم چې په څه نه پوهېږي. د خبرونې په پیل کې د لویه واړه رئیس مرکه در اورو چې خبر شئ ولې یو بل ته نه نرمیږي.
۱۰۰
خبر شوی چې رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپای؟
خبره مې نه منی. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې چې ولې داسې کوي؟
ورسره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، ان وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومېږي چې دا خپګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت؟ قدرت هم غواړي خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې راپورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې، چیغې خو دې مونږ هم اورېدلی دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، زه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نه هم ورته نرم شم. وای نه، نورم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نشوې ورته؟
نرم شوم.
قناعت یې وکړ؟
نه. وای په دې کې دې چل دی، که نه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس هیڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه ښه به شي.
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي، ډېر مو سره وکتل خو هېڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصده نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنګ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد زد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ خو لږ نرم شئ، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمېږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم و، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو. سم زه د زرې اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهیږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
متل دی وای چې په خېټه مړ سو هغه ته مړ مه وایه. د همدغسې یو خېټولې کیسې مو خبرو.
وای ډاکټر سه مړ شوم، وای ګېډه مې وچاو ده، اخ نور نه ژوندی نه پاتې کېږم. خوارما چې بچیان مې په سخته خواری کې رانه پاتې کېږي.
غلی شه وروره، لږ صبر کوه.
ښه کېږي، مه ورخطا کېږئ، خدای مهربانه ده، ډېر زر به ښه شي.
نه ډاکټر صاحب، نه پاتې کېږم، ګېډه مې چوي، ژر سیریکه چې دې بېغمه شم.
څه دې خوړلي دي؟
ډاکټر صاحب د خوراک پوښتنه یې مه کوه، ډېر زیات خواړه یې خوړلي دي.
نو ولې؟ خو لږ احتیاط به یې کوو.
ډاکټر صاحب احتیاط مې که نه وای کړی اوس بدل ته نه وم، سیخ به یې درې ته وړی وم.
ښه دا دې لا احتیاط کړی دی.
ډاکټر صاحب واده و، په واده کې د دیګونو خواته ناست و او خوراک یې کاوه.
ډاکټر صاحب د واده خاوند د غوښې اچولو لپاره کېنولی وم، نو د ما هم غوښه ډېره خوښېږي.
ښه
لږ مې د ما یې چې غوښه وخوړه بیا می دملا ټوټه مخه ته راغله. دملا غوکه ډیره خوږه او خوندوره وی. بیا می لک چپ سم خوړه. ګورم چې د ورمیک یو سره ټوټه مې مخه ته پراته ده. مرشوم آغا میم او خوڑا
ڈاکٹر سای پا ورمیک پسی دا کمچی او خوڑا او پا کمچ پسی دا سینی و ٹوٹا نوش جان کرا
ڈاکٹر سای دورانا یا وقت بوٹای میم او خوڑا اور پسی میں بیا لگ چپس نورم او خوڑا لوگای
دای نو ٹول تا تا پخ کردی و میل منو تا دی چی ای خودل
ڈاکٹر سای اخ میلمنو ته مې پوښتنې د لاس او رقم رقم یې ښودله خو چې لږ به ښه مخې ته راغله نو زامه مې نشو ورته ټینګولی څه دروغ به درته وایم وبه مې غوړله وی
نور څه خو به دې نه وي خوړلي
ډاکټر صاحب یوه کاسه یخنی شوروا مې مو ورپسې وخوړه او څه میوه او ترکاري مې هم وخوړه
ڈاکٹر سے پاخر کی دا خوشی او بڈوڑے او زڑا ہم کباب کا وی پڑا
سو کار کوی
سیب لبس نا پا خارج روز با کی مامور یا
نوالی مامور پاتے
ڈاکٹر سیب واسطا نلرم
نو بیا خو ملامت نہیں چھ دو وادا پا خواہ خود جان وجل ہے
ڈاکٹر صاحب دا ډیر وخت می په ماڑا کې ډغوا کنه و خوړلی وای اخ مړ شوم ژر می خېټه چینه کوي
ته یې څه کیږي
ډاکټر صاحب ورور یم
دغه دوا می ورته لیکلې ده ژر به ورته واخلې او ور به کړې چې ژر جولاف کړي مامور صاحب وہ دن چیتے والے تو کیا چولو تک نہ بولے
وہ ایسا ماموریت کرے پوسڑ تجربہ لے
برک شیرم واوری
د جنگ ډګر کې د مات تیخت نوم بدلون کړی اوس د جنگ ډګر کې د مات تیخت نوم بدلون کړی اوس ورته ایخای تکتیکی په شاتک ورته ایخای تکتیکی په شاتک چ خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې ترې نیولې پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې ترې نیولې پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره دا سوراز نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکی په شاتک یو چل خوشوی نوی او چه فوزی تاسیسات یو چه کڑی نوی دی تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت وصلی هم پاتی ویتی پوستی هم پاتی ویتی دی تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت دمات خنم دیده دا تکتیکی پشاتاک دا تکتیکی پشاتک
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی و برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر حسین حکمت او زمسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
سویا
هزار شکنا او زبت فات یا هزار شکنا Shamashna, tada deva.